السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ څو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی قطر ته روان شو. په روزګان کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي، او جنوبي کوریا له تهران غوښتي دي چې د دوی نیولې بیړۍ خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما قطر ته د افغان سولې د مرکچي پلاوی د تک هرکلی کړی دی. ټاکل شوی دی چې د سولې دوهم دور خبرې نن وروسته له 20 ورځو وقفې په پلازمینه دوحه کې پیل شي. افغان پلاوی نن له کابله قطر ته روان شو. د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي دبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي. دبرالاینس زیاته کړه د جګړې درېدل به د سولې د خبرو اترو لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړي، خلکو ته به هیلې ور په برخه کړي، او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېرې اړینې ژمنې مرستې په ټول هیواد کې افغانانو ته ورسوي. تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو له 20 ورځنۍ وقفې وروسته نن په پلازمینه دوحه کې پیل شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله سره وکتل. وړاندې په خبرونه کې د سولې د خبرو په اړه تفصیل اوریدل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیر خپل دوه ملګري وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ملي اردو د دریمې پلی لوا بیان علي محمد شکارینن رسنیو ته په لژل پیغام کې وویل دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي.
دوه کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
دا پیښه تیره شپه 3 بجې شوې ده او د غزنی مرکز ته چیرمه په توحید آباد سیمه کې وسلوال طالبان وای پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې وطن سرتیری وشتل شوی او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان کې د اوبو دوی پروژې د سباند 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوله پروژه چې د شپلوک باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 900 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابله متحد عربي اماراتو ته روان شول. دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک وایي
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې 3 نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي.
تمره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري په 20مه په دوبۍ کې او د جنوري په 20مه او وبخښي د جنوري په 20مه په دوبۍ کې او بیا دوی لوبي په ابوظبي کې لایرلند سره ترسره کړي. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر ته خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې راپیده. دیم تی هانګ کوک چی می پونم د تیلو په دې ټانکر کې شلتنه عملو چې پروند تیلو لکه ککړتیا د تور لکه بلو درول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړی نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د شغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماټیکو خبرو لالارې حل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي. ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولي دي ورپریشتي. بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګولي دي. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلورمه د ټوله هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړ او ویل چې نوې محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمه دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانتونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي. په بریتانیا کې له تیرو شپږ ورځو راهیسې هر ورځ د کرونا ویروس له 500 زیات مثبت موارد ثبت شوي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. جرمنی هم ورته اقدامات په پام کې لري. صدر اعظم انګلا مرکل او ایالتي مشران به نن په دې اړه له غونډې وروسته پریکړه وکړي. په جرمنی کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر په ورځ کې له 0 اوښته او ټول شمیر 40,000 ته رسیدلی.
احمد شیبر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته لاړ او د سولې د خبرو نوې مرحله پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری په دې اړه وویل:
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله ویل زلمی خلیلزاد سره د سولې د نوې مرحلې یا د خبره د دویمې مرحلې په ارتباط باندې خبرې کړې او ټینګار کړی چې باید اوربند وشي. په دې اړه هم تاسو ته جزئیات درکو. او یو شمیر فعالان وایي چې ورپېښو ګواښونو اړ کړي هیواد پرېږدي. له هغې ډلې د ټلویزیونونو خبرونو ویان ده زلما خروټي:
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کړو، په دې خاطر وطن راووتم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپل د جمهوري غوښتونکو سخت غبرګون پارولې. دا مو بهرنۍ موضوع ده. په دویمه نیمایي کې هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خبرونه مې روي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیل کړي. د دغه ټیم یو غړی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری ازادي رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې پلاوی په تیرو شلو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلام مشورې کړي او دا روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او دوی به په خبرو کې په همدغې مسلې باندې ډیر ټینګار وکړي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. نن یې د افغانستان له ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر باندې په دې اړه په یو پیغام کې ویلی دی چې خوښ دی چې له ښاغلي خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه باندې رغنده خبرې کړي دي. هغه ویلي دي چې د سولې د پرمختګونو په ارتباط او همدارنګه د سولې د دویم دور د خبره د په اړه باندې بحثونه وکړل او په دې اړه خپل هرکلی وویل. همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوس یو وخت دی چې باید اوربند وشي او همدارنګه تاوتریخوالی راکم شي. په دې اړه باندې راپور ته غوښه
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خای لجمنې سره سم نن د جنوري په 15 پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو درې ونیو کې په کابل کې د ټولنې لبی لابلو اقشارو سره نګدی او یا ناستي وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واوریدي.
خاصي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند کله چې موږ دوه ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاصي مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحي علي شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دیناسته کې د ملي مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دي او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغانی مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 20 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. خاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنې مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به هم د یو شمیر فعالانو په اړه باندې تاسو راپور مرکه خبره کو. ځینې فعالان وایي چې په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او هدفي وژنو دوی اړ کړي دي چې له هیواده ووزي او کنی وتلي، نو په دې لټه کې شي چې یو امن یا خوندي ځای ته ووزي. یو له دې ډلې هم د تلویزیوني خبرونو ویان ده او فعال زلمه خروټې ده. اغلی خروټې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورپېښو ګواښونو دا هم اړ کړه چې له افغانستانه ووزي. له زلمه خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې او اول مې ترې دا پوښتنه وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنوي کې کار کوي حتمن ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په خلګو ما ته ستونزې جوړې د دل لپاره چې ولې زه یو پښتنې انجلۍ یم او پرسنې کې را سرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، دغه نه وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې پرسنې کړي چې د هغوی غږ خاموش شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کړي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هېواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګېټ شوی یم.
څومره دغه خبره آیډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلی دي، د مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا اووه اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخر راځي، هره ورځ ستا ژوند ته، ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کار کوي، واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته، په هره برخه کې هغه فعالین دي، سیاسون دي، که خبریالان دي، دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي.
زلما خروټي و پخوا د ټلویزیونی خبرونه ویان دا چې اوس وایي د ناامنیو په خاطر له هیواده وتلې ده. دی او ګڼو نورو فعالانو لیکلي دي چې دوی له هیواده وزي یا له هیواده وتلې دي ځکه چې خطر ورته متوجه دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې اشاره کړې و چې د رواني امنیت ګډوډي سره به مبارزه کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
ک دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په ختیس کې خبريالان وایي چې غواخونه ورته متوجي دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم د خبريالانو د ستونزو په اړه باندې یو غونډه جوړه کړې و او خبريالانو ته ځینې سپارښتنې کړې دا چې څه ویل شوې دي په دې اړه پام وکړي. د راپور ته
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه د خبريالانو د ناست د جنوري په سلورم نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې په ختیس کې یو شمیر فعال خبريالانو په کې برخه لرله او خپل ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استادو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیس کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبريالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې ورستیو کې خبريالانو ته غوښونه ډیر زیات دي. موږ د خپل مسولیت په اساس باندې د ننګرهار خبريالانو سره راټول شولو، دوی ته د ورستی وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبريالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل، هر ورځ لکوره تر دفتره په ویره وی رزي. نوموړي په افغان دولت د خبريالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنگیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کور راوزم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې زم بیا هم دغه یره راسره وي. بل د کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او سوزل مخ شوی ما ورسره دغه حالات سره غوښتل دا چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوي هغه باندې موږ دغه غږ د خبريالانو او بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبريال ګلستان تمیم وویل، د خبريالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړي او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغه نامنې او دغه وژنو د خبريالانو پر ژوند بد اغیز خندلی دی. خبريالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه ده چې د خبريالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوګیاڼی وایي، ولایتی اداره په ټول توان سره د خبريالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبريالانو سره نږدې په تماس کې دی، په ټول توان سره هڅه کوي چې د خبريالانو خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبريالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو ټلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبريال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې، د نکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول، او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله دل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیه تر سیړونو لاندې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
نو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس به ورشو خوست د هغه معلول ډاکټر کیسه دراورو چې لستونزو سره سره د ناروغانو درملنه کوي. په خوست کې یو معلول ډاکټر چې 15 کال وړاندې د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي شوی او اوس هم د دې ولایت په ملکی روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي. دغه ډاکټر چې په لومړیو کې دواړه پښې د فلج پالت کې وي، وایي دا هر څه ډیر سخت خو اوس ورسره عادت شوی او لورځې بلې ته دغه کې دوه پال کې ده. د وایي د معیاري درملنې او تداوی لپاره په کار ده چې تشخیص پیاوړی، روغتیایي مراکز جوړ او روغتیایي پرسونل مسلکي شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
دا د هغه واکر فریم یا د څلورو پښو اوسپنیز چوکاټه غږ دی چې د خوست په ملکی روغتون کې ترې یو ډاکټر د تګ راتګ لپاره کار اخلي. ډاکټر محمد هاشم د خوست په ملکی روغتون کې د داخله ناروغیو ترینر متخصص دی. نوموړی هر سهار د معمول په څیر د نورو طبيبانو سره یو ځای کوټه په کوټه ګرځي او د ناروغانو درملنه کوي، خو وایي د هر څه اسانه نه دی او په ډېرو ستونزو خپل چارې سنبالوي.
خراب دې شرچ پاجل کړه پرواز دې غ مریض دې ته هم وسی جریږي چې موږ لاړو یا پسر لا داړو یا موږ مریض ورکتو او زما دې وسنه طاقت نه بهر وي.
خو ډاکټر هاشم څنګه له داسې وضعیت سره مخ شو؟ د وای 15 کال وړاندې د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس وټاکل شو، خو د خپل دندې په څلوختم ورځ سهار مهال دندې ته پر لار و چې نامعلوم کسانو پرې ډزې وکړې او دای سخت ټپي کړ. دای وای په لومړی دوه کلونو کې دواړه پخې د فلج په حالت کې وي، خو د بیا بیا درملنې، منظم ورزش او د خلکو د دواو په برکت اوس کولای شي د وکر فریم یا د څلورو پخو اوسپنیز چوکاټ په مرسته تګ راتګ وکړي.
په خوښه تقریبا د یو کال پورې زه د دې کابل نه وځ پخپلار شم. خپل واټ اړوند ډاکټر صاحبانو نرسانو په کړې همو وجه په بسکل کې ګرځولم. یو کال وروسته د دې جوګه شم چې فقط
د ډاکټر هاشم ناروغان او د شاګردان کا لایبه خو د نوموړي په وسنی وضعیت خفد خو لابل خو بیا د هغه د زیات حوصله او د ښه چلند کیسه هم کوي. د میراجان په نوم یو ناروغ چې د سینې تکلیف لري د درملنې لپاره ډاکټر هاشم ته راغلی. نوموړي د دغه ډاکټر په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوله احساس مو په دې ځای هغه نه تنه دې ډېر خلک ګران دي او ډېر خلک صفاتونه کوي او ډېر مهربان سړی دی. یو ځنا بلکې هر مریض د مینه کوي او دا هغه ته کوي زحمات او بصیرت.
ډاکټر هاشم کا لایبه خو په کور دننه د معیاري تشخیص درملنې او د غوړه روغتیایي مرکزونو د جوړیدو ارمان لري. لابل خو د هغې ورځې په هیله هم ده چې د نورو انسانانو له همکارۍ او د وسایلو له استعمال پرته یوه ورځ د پخوا په څیر آزاد قدمونه ووهي او د روغتون په هره څانګه کې د اړوند ناروغان تداوي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهور غوښتونکو سخت خبرګون پاره ولیدې. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. نور حال د فری بازار په دغه راپور کې
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شو دلیدې. په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی ترامپ د جورجیا لیات چارواکي څخه غوښتي چې دومره رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپور تاسو یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومي پرون ویلي چې دا ډول څرګندونه د دب خبره د ډيري ټيټي سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼل دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلي چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نو موري پرون په خپل څرګندونه کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چینند په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو په لویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزه او هم نورو قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګونې د کنټرول او لایټفای او د ژغورن له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیری چمتو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
ترانی او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پور اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوې ده چې د سولې خبرې نن په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وشلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي دي چې دوی پر وی پوسټي حمله کړې ده چې په پایله کې وطن سرتیری وشلي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندۍ نیولې. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 1,000,000 افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان د والی محمد عمر شیرزاد په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربی اماراتو ته روان شول. تمره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 28 او 29 په ابو ظبي کې له آیرلند سره یو ورځنی لوبي وکړي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګی کې د تیلو د هغې نیول شوي ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانګ کونګ چیمی په نوم د تیلو پرې ټانکر کې شل تنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د بیړۍ نیولې ده. او روسي خبردا چې په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د پلویانو له لوري د لاریون تر سره کېدو مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د لامبو وهنې ملي لوبډلې غړی فهیم انوری د اولمپیک 2021 میلادي کال سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې ملي فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی انوری له شپږو کلونو راهیسې د توکیو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي وویل ښاغلی حمیدی تر دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې د دیرشو لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. ښاغلی حمیدی وویل دغه افغان لامبو وهونکی به روانه اونۍ د روسیې په کازان کې د روزنې په یوه کمپ کې د ګډون لپاره سفر وکړي.